سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د مو ظفر دسیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان ښځې له مخې لرې کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني مېرمنې پرمختګ وکړي. روبات لا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخې نیولې ده. تر پنځلس میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې نجونې منځنۍ ښوونځیو او لیسو ته له تګ څخه محرومې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اتیا اویا تنه مړه شوي دي. دا بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤولینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دغه پیښو کې زخمیان شوي دي. دا ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28مه وویل د وړمې ورځې خونړې زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي او 13 تنه نور نادرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې کې څه باندې 2000 کسان بې کوره شوي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه و مرکز د پلازمینې جاکارتا په 40 کیلومتري سویل ختیځ خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د ویجاړونکي زلزلې سربیره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبیعي پیښو شاهد و. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامي کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نوور بلل کیږي. د خبر المانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هویزګن پرون یو ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ به توی یعنی روسان ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامي او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلې د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 18مه پیلېږي او په 19مه یې پای ته رسیږي. د تری فبروري راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو په روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبه په لړ کې دا شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ لوبه 1-2 پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 18مه دقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لیون میسی نوړی ګول ووهه خو د دوهمې نیمې په 40مه کې سالیول شهري او په 50مه دقه کې سالم دوه ګولونه ووهل. اټکل شوې ده چې نن د کابل وخت د مازیګر په 15:30 بجو دوهمه لوبه د تونس او ډنمارک ترمنځ، درېمه د شپې 14:30 بجو د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې 15:30 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي. په پرونی لوبه کې انګلستان ایران ته 6-2 ماته ورکړې وه. هالند بیا سنګال ته 2-0 ماته ورکړې وه. امریکا او ویلز ترمنځ لوبه مساوي شوې وه. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. تورپا پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې لګ وخت سره مخ دی او راتلونکي هم نڅرګندې. او په ځواب کې طالب چرواکی وایي د اسلامي اصولو په لیکل د بشري حقونو د نقص په معنا نه ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور تحلیل لرو. دا ژمی را رسیدو خلک اندېښمن کړي دي.
هم دا اوس سړی وزي لکونه د کار لپاره د سهار نه تر ماښام پورې ډیر کار وکوي، هغه بسل یا 200 افغانۍ وي.
موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړي دي چې د ژمی پر رسیدو سره کار نه لري او د سون توکین شي اخیستلی. همدارنګه له دې سره جوخت کابل میشتي بیا د برېښنا له پرچوي سر ټکوي.
ورکوس وخت ډیر ځای په شوه ډیر خراب شوه. د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله ای کله نه بیرته ځي. برق مشکلات ډیر دی اوس جمع دا هم دا
په ډیر هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. دا ساینسي پرمختګ او نړیوال بیا د اروپا فضائي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. بشیدا په څنګه وسیله وی وړاندې پیدا ته وي. د ایران د اټومي پروګرام نو پرمختګونه ته به هم تم شو ملتیا مغواړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشر وايي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې ګواښ سره مخ دي او راتلونکي هم ناڅرګندي. نوموړي پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستي کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم جونې منځني او خونځې وته نه پریښودل کیږي او طالبان هڅه کوي چې خزي وروسته پاتې شي. او خو بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب کې دې عملي ګامونه واخلي. جزئیات په دومیت صحیح ومن لور.
د اروپای پارلمان مشر وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی نه پر غو واکمن شوی ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپای پارلمان مشر وايي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې لګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نات سرګند دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې تاسو سنشت چې وخی د چا حق نقص شوه دی.
د اسلامي امارت له خوا نه روان د کوم برخې سي تروس رسیدګي نه د سولې رسیدګي وسی بل داسې هیواد قوانين عمل کول یا د اسلامي قوانين په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولې چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبی د هغې خور او علی عزیزی په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سیشن میپورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادي غوښتنه وکړه. وای هغه خزی چې د خپل حقونو په اړه غک پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي بلکې برعکس خپل سرنیونی د افغانستان صوبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعاله چې اوس هم افغانستان کې د ونه غوړې نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان چون او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي. د خپل هغه تاګ را تاګ ګرځیدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي. د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او نه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلی په افغانستان کې د ښځو حقونه ورستر بلې لګوخ سره مخ دي او راتلونکي هم ناڅرګند دي. د موړې پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستي کې ویلی په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځنۍ او خوندزي او تنه پریښودل کې یو طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. موږ په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پتنګ سره خبرې کړې دي او په فایل کومونه پوښتلې دي چې ولې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې اقدامات یوازې په اعلامیو او خبراتورو راټول دي.
ورې ستونزه څه فکر کوم چې په دواړو خواو کې ده، هم نړیواله ټولنه کې ده هم په طالبانو کې ده. بیل شکه دلیل اول دا دی چې دواړه موږ تاسو وینو چې د ټویټرو له طریقې نه، لکه تاسو چې ووې د ټویټرو له طریقې نه دوی خبرې یو بل سره کوي، نقد کوي یو بل سره، او په منځ کې څوک په دې ځای کې سوازي میرمنې دي. ګورې که چیرته موږ تاسو د نړیوالې ټولنې د کړنې ووینو، هم دوی وو چې افغان میرمنه یې تنا پریښوله، هم دوی وو چې د امریکا ملاتړ یې وکړه چې طالبان نن ورځ په افغانستان کې دي. او په عین حالت کې که چیر د واقعیت نړیواله ټولنه غواړي چې صحیح طریقې باندې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو د فشار هغه دې بدلې کړي. فعلاً دغه کوم فشارونه چې دوی راوړي وینو چې ټول ناکامیږي ورځ تر بلې.
د فشار څنګه وسیلې وکاري چې طالبان راضي کړي؟
د ډیپلوماتیک ژبو د طریقې نه باید فشار راوړي. ما ټول هدف دا دی چې دوی باید د خبرو له طریقې نه د طالب سره باید خبرې وکړي چې دوی څه شی غواړي، دوی څه رقم کولای شي چې خپل ملت دی په شرف میدان در آمخته کی. اوس موږ تاسو وینو ګوري هر ورځ په دوی باندې په طالبانو باندې په یو طریق نه باندې زونه ور باندې لګوي، ولا سفر نشي کولای په طرف نه چورته ګوري په خطر کې ورسره ناست وي.
د بل طرف میرمن پتنګان دا په دې معنی ده چې کچېته نړیوال له یو طرف نه په طالبانو باندې زونه وزکې د لپاره چې افغان ملت راضي وساتي، له بل طرف نه بیرته ورسره همکاري کوي. یعنی دا د دوی هغه سیاست ده.
دا خو واضح خبره، تاسو ګوري وینې چې سفارتخانه شته دي ناست ورسره شته، د وزارت خارجه هر ورځ وی چې دومره نوبت وی چې ورته دریدلې وی چې همدا خارجان ورځي هم ته ورسره کینی وي. دوی په خاطر باندې طالبان هم ارزښت دوی تاسو نه ویني چې وی چې کدی په موږ باندې هر رقم هغه راوړي فشار نه راوړي، موږ هغه څه چې غواړو وکړو هغه کار کوو، او فینالات کې موږ په خپل ملت باندې غواړو کنټرول ولرو.
دغه کنټرول چې تاسو ونه یادونه کوي، یوازې دا به په دې طالبان راټولوي چې په میرمنو به محدودیتونه وضع کوي.
نن ورځ هم که چېرته دوی غواړي کنټرول ولري، غواړي د میرمنې نه پاید کړي، که چېرته پرون ورځ باندې که به چېرته دوی وخته پیشرفت وکړي، بیا غوښتل چې میدان ته میرمنه راوباسي چې ودرېږي، چې موږ د میرمنې وښیو چې د میرمنو طریقې نه دوی پیشرفت پیشرفت د فکر نه کوم چې تنها په دې باندې کېږي چې موږ تاسو نمایش ته ښځې وړاندې کړو، یا یې باید ښځې باید په بندیخانو کې واچوو. نمایش که چېرته موږ غواړو چې پیشرفت مملکت څه رقم یا هغه د تعلیم د کچې له طریقې نه کېږي.
په بخښنې سره، ولې طالب میرمن انتخاب کړې ده؟ ولې دوی د میرمنې د توانمن کېدو نه حراس لري ډارېږي؟
ګورې، دوی غواړي چې د میرمنو غږ بند کړي، او په دې باندې پوهېږي چې میرمنه څومره تاثیر ګذاره ده، خصوصا بیا په یوه کورنۍ کې چې تاسو ووینئ میرمنه څومره یو قوي رول په ټولنه کې لري، په خپل کور کې لري. نو همدو دپاره دوی غواړي چې میرمنې چېرته پاتې شي تر څو هغه د دوی کوم خپل هغه فکرونه چې دي هغه وشي کړی چې په خلکو باندې عملي کړي.
یعنې دا به په دې معناوي چې دوی غواړي افغاني ټولنه او هغه خلک چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي دوی بیخي شاته پاتې شي.
واسه خبر ده ګوره که دوی هدف در نه دی چې دوی به شاته پاتې شي، دوی سر غواړي چې کوم پرمختګ کیږي کنټرول وای دوی په لاس کیږي. دوی نه غواړي چې میرمنه ډیر زیات پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې محدود پرمختګ میرمنه ولري. دوی نه غواړي
محدود میرمن پتن کوم خو کوم موږ چرته محدود پرمختګ کوو، دا په دې معنی یا میرمنې محدود پرمختګ کوي، دا په دې معنی چې افغاني ټولنه محدود پرمختګ کوي، او دا به یوازې د نارینه وو تر کنټرول لاندې وي. هدف هم دا ده.
ام داسې دی، ام دا رقم که تاسو اوس وینو، ام دوش سره موږ تاسو شاهدین است، او ستونز هم پندې ځای کې دی چې محدودیتونه څه وخت چې راضی په هغه په میرمنو باندې تاسو لګوي، میرمنه ده چې هغه ماشومان تربیه کوي، څه وخت چې و میرمنه تعلیم ونه لري خو ماشوم هم صحیح نشي تربیه کولای، نو هم دوی په خاطر باندې ستونز ایجاد کی په خپل ټولنه کې. نو موږ چې نن ورځ د غزیاتار په ټول نړۍ کې افغانانو میرمنو یا په خپل افغانستان کې چې میرمنو غږ راپورته کړی، په دې اساس ټکی باندې پوهیږي، او اکثر نه هم په دې باندې پوهیږي، او د دې مخالف دي چې د ځینې کومې پالیسیانو چې خپله طالبان چې اوس فعلا په لوړپوړي چارواکي دي په طالبانو کې، هغوی هم په دې باندې پوهیږي چې کومې پالیسیانو چې د میرمنو به عیسه کې چې دوی راوړي دي د غلطې پالیسیانې دي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې د افغانو میرمنو د حقونو په اړه یې موږ سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. داسې مهال چې له ازبکستان کابل ته د واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی دی، کابل میشتې د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. دوی وایي څلور ساعتونکي یوازې 8 ساعته برېښنا لري، او د کار یې ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ستونزې د حل لپاره لاس پکار شوی دی. جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
سوړ چمه د سونتو کلوړې بیا او د برېښنا پرچاوي هغه څه چې کابل میشتې زورونکي حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکي ولی وای په ټوله شپه ورځ کې و یا هم 8 ساعته برېښنا لري، او هغه هم د تیر په پارتله ډیره ضعیفه ده.
برګوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو، د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله نه بیرته ځي. برق مشکلات ډیر دی، اوس جمع هم ده، یخ هم ده، د لرګي وسوک نه لري، لرګي هغه والی هم ده، او برق هغه کله نه بیخي ضعیف شوی ده. برق
د کابل یو بل اوسیدونکي روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري، او په سړو خونو کې
په تیار وخت تیروي.
یو خبرې نه نوی بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي، خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی سي د کورونو د ګرمول لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مراکمه کړي.
ازبکستان خپلو تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي، خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت، خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي، خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس پام گاونډي ایران ته ورشو. راپورونه وايي ایران په خپل یو اټومي بټۍ کې د 80% سوچي یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو لمخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې درې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په احمد تکل نوور.
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. یسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړي، او دا یادونه هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په ځواب کې سخت خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکاري غوښتنه پکې شوې. د خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایراني رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکاري غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبری شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانز او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری اژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. دا سنټرفیوژونه دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA پر روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
اوس هم د ساينس او ټکنالوژي د نړینه د اروپا فضایي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پرخوال لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. دغه ادارې د غراز د فضا د خوندیتوب لپاره یو طرح وړاندې کړی د شلمخیه تر 2030 کال پورې ټولي هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت کې باید یو منظم پلان له مخې له مدار څخه لری شي. جزئیات په دې راپور کې وره.
اروپایي وزیران نن په پاریس کې د هغې بودیجې پر تصویب خبرې کوي چې د اروپا فضایي ادارې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره 25% زیاته کړې ده. دغه ادارې له 22 غړو هیوادونو غوښتي چې پر ځمکې د څارنې، د لارښودنې یا نویګیشن خدمتونو د پراخوالي او په فضایي څېړنو کې د یو اساسي لوبغاړي په توګه د پاتې کېدو لپاره 3.5 میلیارد یورو ته اړتیا لري. مخکنی درې کلن بودیجه چې په 2019 میلادي کال د دې ادارې لپاره منل شوی و 14.5 میلیارد یورو و. د اروپا د فضایي ادارې د شورا مشره انا راتسمن وایي د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه چې دغه بودیجه په څه ډول تعمین شي ډېر نظرونه او لیوالتیا شته. د پاریس په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه راز وزیران څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا فضایي ادارې ناسا یوه سپوږمکۍ چې د خدمتونو یو اروپایي موډول لیږده و سپوږمۍ ته ولیږله، پر هغه پلان هم خبرې وکړي چې سپوږمۍ ته د ارګوناوت په نوم خپله یوه لوجستیکي سپوږمکۍ یا وسیله واستوي. د دې ادارې په نورو نوښتونو کې د ځمکې لاندې مدار ته د اروپا د نړیوال نیویګیشن سیستم غځول او د اقلیمي څیړنو د پراختیا لپاره د هارمونی په نوم د یوې نوې سپوږمکۍ د ماموریت پیلول شامل دي. د اروپا د فضایي ادارې غړي هیوادونه به همدارنګه له کاره لوېدلو ټوټو څخه د فضا د پاکوالي پر یوې تګلارې هم خبرې وکړي. دې موضوع ته په تېره بیا د اوکراین له جګړې سره چې ښایي په فضا کې په چټکۍ لکه د سپیس ایکس سټارلینک په څېر بیړیو د استولو ګڼه ګوڼه زیاته شي پاملرنه زیاته شوې ده. د اروپا د فضایي ادارې رئیس جوزف اشباخر له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې د ځمکې د مدار لاندې برخه کې د وسایلو د ګڼې ګوڼې په وړاندې د یوه نړیوال چټک اقدام غوښتنه وکړه چې په هغه کې د ساتلایت ضد وسلو پر آزموینو بندیز هم شامل دی. هغه ویلي که څه هم تر اوسه دا نادره ده خو دا ډول آزموینې د فضا د پوځي کېدو په اړه اندېښنې زیاتوي او هغه به د سوداګریزو چارو او نورو سوله ییزو هدفونو لپاره له فضا څخه استفاده له ګواښ سره مخ کړي. د نوموړي په وینا پر دغو ګواښونو سربیره اوس هم په فضا کې د لکاره لوېدلو سپوږمکیو او توغندیو ټوټو د ځمکې د مدار ټیټه برخه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ښاغلی اشبخر وایي د ناوړه پیښو خطر شته او دا یوه ستونزه ده په تېره د هغو لپاره چې فضا ته د ډیرو شیانو په استولو کې فعال دي. د نوموړي په خبره اړتیا ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې غم وخوړل شي. ښاغلی اشبخر په دې برخه کې د فضا د خوندیتوب لپاره پر هغې طرحې ټینګار وکړ چې له مخې تر 2030 میلادي کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت باید د یوه منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. هغه زیاته کړه کله چې تاسو یوه ملي پارک ته کوم شیان له ځان سره وړئ نو له مصرف وروسته یې پاتې شونې د کثافاتو په ځایونو کې اچوئ. د ځمکې په مدار کې هم باید ورته چلند وشي. که موږ یو سټلایت هلته ځای پر ځای کوو نو راته پکار ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې هغه باید بیرته لرې هم کړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دوی منی مای کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د افغانستان یو بل مسله راخلو. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلې پر روان ژمي کې افغانان له سختو کړونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې دی اوس او ژمي د ملیونو کسانو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک بېوزلۍ، ناسم اقتصادي وضعیت او روان ژمي ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې وورو.
د سهار نتر محمد پوری کډیر کارو کوي هغه بسل
یا دوه دیش کلن محمد حارس چې د کابل اوسیدونکو دی وای که څه هم اقتصادي ستونزې زیات دي خو د ژمي پر رسیدو لاپس زیات شي. دی وای هر سهار د کار په لټه کې لکوره وزي خو مخام نه هلی کوټه ستنیږي.
ژمی را ورسېدو او سره ډېر مشکلات مو درلوده خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وزي له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې به څه وکوي؟ د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي؟
د دې ښار بل اوسیدونکی محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وی د ژمي راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه به کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مردم کلی باور
ټول خلک بیروزګار دي. موږ هم غواړو چې وخه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، موږ غواړو چې دلته امنیت وي، خوشاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او بېوزد کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتګ د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کیږي د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یادې کمیټي ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوب چې تازه افغانستان ته سفر کړی په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او دې مسئلې د ډیرو خلکو ته ګزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډیره بریده بد نه دی بللی، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمک سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی و چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلي و چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfe.rl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د کابل کندهار لویه لار چې د غزنی پړوند کې هم تیر شوې ده تر ټولو لوی او کندې کپاره لار ده. د دغې لارې ډیر موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت بازاب دي چې د څو ساعتونو سفر په یوه ورځ کې کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د سړک جوړونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل کړي دي. خو ځینې کسان وایي په دومره لږو پیسو د دغې لاری چوڑول ناممکن ښکاری. چوزې د پدې راپور کې وره
شاخوا څلبیش کلن حاجی محمد د غرمې 12 بجې د غزنی مرکز اړوند نوغي سیمې ته رسیدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته را رسیدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه 2.5 ساعت سفر را کړی، خو که سړک جوړ وي دا د 45 دقیقو لاره ده.
په 2 ساعته 2.5 ساعته
که دا سړک جوړ شي بیا
دا پاوکم 1 ساعت. ډېر خوشحاله یم په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله ده چې زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابوي، نه به سواری هم پذابوي، نه به ټکر وي. لار غوبه کرایه هم راکم، تیل به هم کم. اوس تیل هم خوري، 2.5 ساعته چالان وي، هلته به 1 ساعت چالان وي.
حاجي عقل خان بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوې نه په قرارې وته.
چیرې ځې؟
غزنی بازار.
کوم خبره لرې څه؟
ملانو بابا نه
لار خراب وو.
لار خراب ده دی.
کو جوړ سی بیا خوشاله.
کو جوړ سی ته بده خوشاله دي زوی زیرای ده.
ما سره کدام نه نو وخت تاسو اوس په سور وکړه ورسې دي.
اوس تقریبا موږ باندې یو غنټه وځي لا زیات.
کله سړک جوړ سی بیا؟
بیا خو وایس منټ کې موږ رسېږو. کوم
ملانو بابا کې؟
کوم ملانو بابا.
دغه سړک جوړیږي، دغه طالبانو حکومت وایي چې موږ دا سړک جوړو. څومره سره خوشاله یاست؟
ډیر خوشاله یم.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې هم تیر سوي تر ټولو لوی او کنده کپره لار ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د 2 ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لار اکثره واړه موټران په دا کچاله رو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیم ویل پرون خو دا سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوو ته برابر ده. چالو ګان پکې بس هم دې ته ډیر هلمندي خلک دومره هلمندي چې فیسبوک یو اکسو وینو دومره ورته خوشحالي کوته. موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړسه. یوازې دغه سړک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سړک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي چې دغه لار جوړ سينو د موټرانو په کرایو ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو لامل په تلفاتو د دړو او خاورو لامل په ناروغیو کې هم کمیرات لیسی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتر سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مقر تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړوو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 کې 45 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي څکو هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 12 میلیونه شاوخوا دغونه بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پرې نشته.
د